Toi Demora Schneiden Radio.
سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي او سه احمد زیم تاسې ازادي راډیو ته غواګیست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تلر شو خبرونه د ایران یو امنیتي چارواکي په روانو تباندې شپږ میاشتې له هیواده د شاوخوا 2 میلیون افغانانو کډولو د سل لپاره د تدابیرو خبر ورکوي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان نن په تلویزیون مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پای وېستل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومنی پرون په یو مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشارې په ترڅ کې ویل چې افغانان په فرهنګ خلک دي ځته کړه د چیرندم را ډیر کډوال نشي ونلې د ملګر ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری له خوا د ورکړ شوی ارقام المخې اوس مال پیران کې شاخو سلوري ملیون افغانان ډیر دي چې ډیرې قانوني اسناد لري خو ایرانی رسنې وایي چې اصلي ارقام تر دې هم لوړ دي. لندن وروسته په اوسلو کې افغان سفارت چې چاري تر اوسه د پرزیدل جمهوریت نظام چارواکي سمبلوي اعلان کړی چې فعالیت خپل دروي. په بیان کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خبر کړل چې د رواني پنځمه په ورځ به د سفارت چاري بندې او ودانی به د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان له مخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، استرالیا او کاناډا کې د افغان سفارتونو او قونسلګری خدمات به اعتبار بللې یو حقوقي لنجه بللې ویل دي چې د اجرا وړ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وایي چې پر خزو د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه په نړۍ کې څارنې لري. والکر ټرک د څرګندونې پروند بشري حقوقو د شورا د 50 غونډې په پیل کې وکړې هغه زیاته کړه چې د محدودیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکه کولو لوجې لګواغ سره مخ کوي. هغه لې ټرک د طالبانو د محدودیتونو ناوړه او له جنسيتي په لور ځپون کې بل لور زیاته کړه چې افغانستان له انزوا کړاو او نور ستون سره مخامخ کوي. د طالبانو حکومت په دې ورستي کې د امر بالمعروف نوم قانون چې پر خزو د نور مادیتونو سپارښتنه کوي نافذ کړ. دا قانون د خزو د څيري او ټول بدن پټول لازمی او د خزو غاک او رات بللای دی. د غزي د جګړې د بيزاي شوی کډوالو په ایروي کم د اسرایل پر هوایی عمله کې لکټر لګه سلويختنه وجل شوې دي او شپته نور ټپي دي. فلسطینی چارواکي وي عمله نن سهار وختي وشوه. اسرایل وای د حماس ډلې یو مهم مرکز په نخه کړی دی خو حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې یوې تروریستي ډلې بولی دا اداره دوي. اسرایل ویل دي چې د حماس د ویډلې د قماندانی او کنټرول پر مرکز یې بریټ کړی او دا کوي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره وسلې دقیق وایڅار او نورې وسلې کارولې دي. د حماس سر ټولاندې د ملکی دفاع ډلوي چې په موسایي سیمه کې چې د بشر دوستانه زون په نوم یادیږي د سلیختانو مڼي موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي نن پر پلازمینه کیف د بي پيلوټ الوتکو توغندوی پراخه حمله وکړه او د دې هیواد په شمال ختیځ او نورو سیمو کې مهم تاسیسات په نخه کړل. پاینال کې روسي چارواکي ویلي چې تیر شپه د اوکراین له خوا د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې ماسکاو ته نږدې یو مېرمن وژل شوې او د ماسکاو په درې وای ډګرونو کې الوتنه وزندې ده. د ماسکاو د وی اړوند سیمه مسول اندري اوروبوف ویل چې د اوکراین بي پيلوټ الوتکه په یو سپوړي ځوانۍ ولګیده. هغه زیاته کړه چې لپی خې وروس د سیمه ګان اوسیدونکو امن ځایونه ته لیږدول شوې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کېدل په دې اړه وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکړو. نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب په سیالیو پیل.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلفو ولسوالیو څخه ور لوبډلې ګډون لري.
د 15 دقیقې بعد تر سلور نیمو بجو وروسته اوریدل شي چې د افغانستان د بشري حقوقو ته ځانګړې شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د روانې سپتمبر میاشتې له 12 وروسته خپل فعالیتونه دروي. له دې دوه ورځې وړاندې په برېټانیا کې هم د افغانستان سفارت د خپلو فعالیتونو د درولو خبرونه خپرې کړي دي. په ناروې کې میشت افغانان بیا خپلو قونسلي چارو ته اندېښمن دي او ځین بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای قیقدام بولي. نور جزئیات په راپور کې.
په بریتانیا او د جرمنی په برلین او بون خارونو کې د افغانستان د سفارتونو او قنصلګریو د بندیدو له پریکړې وروسته تازه په ناروې کې هم د افغانستان سفارت د خپلو فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. په اوسلو کې د افغانستان سفارت د دوشنبه په ماښام په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه به د روانې سپتمبر تر 12مې دغه سفارت وتړي او ټولې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ او د سفارت ودانۍ په افغانستان کې د یو مشروع او د خلکو په اراده رامنځته شوي حکومت تر جوړېدو د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته امانت وسپاري. په ناروې کې د افغانستان سفیر یوسف غفورزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تېره شپه ناوخته یې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په خپل 4.5 کلن ماموریت کې د بېلابېلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیکو هڅو تر څنګ په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قنصلي خدمتونه وړاندې کول چې په ټکو یې له دې وروسته دا چارې هم پای ته رسیږي. په اوسلو کې د افغان سفارت د دغه اعلان په اړه په ناروې کې میشت افغانان بېلابېل نظرونه لري. په اوسلو کې میشت افغانه سیما نوري د نورو افغانانو قنصلي چارو ته اندېښمنه ده.
اکثرا نگرانی های ما که قبلا هم در کشور ناروی و در دولت ناروی منعکس شده بود.
زمو کندخنی چه مخکی ما هم در ناروی حکومت سر شریک کری دادی چه که دایشی در سفارت پترلو در افغان کدوالو برتستن دل پیل شی چه دا باید تعلیق شی، بل در کدوالو در پناغختن دوسیه باید پا بشپرد توگا و چیرل شی او بعد لزیانگالو پناغختون کو پزنگر توگا لخز و قومی و مذهبی لگه که و ملاترو شی. دا اندېښنې د هغو ناروی میشتو کډوالو په اړه هم دي چې له کلونو راهیسې په دې هیواد کې د دولت لخوا منلو ته په تمه دي.
په دغه هیواد کې میشته بله افغانه مینه رفیق بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای د سفارت تړل غوره بولي او وایي چې دا اقدام به په قنصلي چارو کې د افغانانو مسؤلیتونه او اسناد د ناروې حکومت ته ورلغاړي کړي.
در این 3 سال هم که سفارت افغانستان در ناروی باز بود،
په تیرو دریو کلونو کې چې موږ په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لرو، نو دوی یعنی سفارت چا سره په اړیکه کې وه او چا ته به یې خپل راپور ورکاوه. د هغه په ځای چې څو ځلې په نړیوالو سټیجونو کې دا سفارت د طالبانو په ګټه کارول کېده، ښه وه چې تړل شوی وای. بل اوس دا کډوالو ته هم ښه شوه، ځکه نور به قنصلي چارو کې د ناروې دولت خپل افغانانو ته لازمه اسناد، د سفر د اجازو اسناد، آبي پاسپورټونه ویشي.
دا دریم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې دوه ورځې مخکې د یکشنبه په ورځ په بریتانیا کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دوی هم د روانې سپتمبر تر 20مې خپل بشپړ فعالیت بند او سفارت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. د راپورونو پر بنسټ تیره اونۍ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قنصلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او آسترالیا کې د قنصلګریو او سفارتونو لخوا صدر شوي اسناد بې اعتباره ګڼل کېږي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل سوی دی. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازولۍ او د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قنصلګریو ماموریتونو د همغږۍ شورا د اګست په 9مه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت دا اقدامات غندلي و او ویلي و چې په دې اړه د طالبانو د غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په اړه د دوی د سختریزه چلند څرګندونه کوي.
پرم دې تړاو مو د سیاسي چارشنو کې ښاغلي ساقتمن نظر اخیستی په ګړې سره اورو.
پس له دې چې تیره میاشت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دوی به هغه اسناد چې د ځینې اروپایي هیوادونو یعنی د افغانستان د سفارت د خونه راغلي دا به نه مني، نو په دې برخه کې یو تعداد سفارتخانې دې ته اړ شوې چې د سفارتونو د کارمندانو ځینې غوښتنه وکړي چې دوی د خپل کارونه ودروي. په لومړي سر کې واشنگټن کې د افغانستان سفارت وتړل شو، بیا همدغسې په اروپا کې په ځینې هیوادونو کې د سفارت د کارکوونکو ځینې غوښتنې شوې دي چې دوی د سفارت وتړي. دا اگر چی د افغانانو د پاره به ډېر یو لوی ستونزه وي، ځکه د یو هیواد نه بل هیواد ته تلل اول ته بیا د ځینې اسنادو تیارول او بیا مخصوصا هغسې اسناد چې هغه شواهد غواړي، نو دا یو ستونزمن کار د افغانانو دپاره دی. زه داسې فکر کوم چې اروپایي هیوادونه دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو اساسي او قانونی لاره پیدا کړي. د اوس وخت دپاره خو دوی دغه سفارت خانې تړلي دي او یا دوی نه غوښتل شوي دي چې دغه سفارت خانې وتړي، نو معلوم شي چې آینده کې دوی د دغه خدماتو د راکولو دپاره کوم بدیل لاره وړاندې کولی شي که نه. په اوس وخت کې دا ستونزمن دی چې موږ وایو چې دا د طالبانو د خوا نه تړل شوي دي او بیا کیدای شي چې پس له دې نه د طالبانو په خوښه دغه سفارتخانې بیرته خلاصې شي. زه داسې کوم شی نه وینم، خو بیا هم دا مربوط دی د دغه هیوادو د بهرنیو چارو د پالیسیګانو سره او د دوی د تصمیمونو پورې اړه لري.
د ښاغلي اتمار څرګندونې مو په اسلو کې د افغانستان د سفارت د بندیدو په اړه واورېدې. پرون مو دا خبر درلود چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه وروسته له دې وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکوونکي بی اعتباره وبلل. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډېر محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. وروسته له دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څوارلس ډیپلوماټیک ماموریتونه له کابل سره د تعامل نه کولو په خاطر بې اعتبار اعلان کړل، برېټانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوي ورځې مهلت ورکړی چې سفارت بند کړي او په خپله یا د پناه غوښتنه وکړي او یا د له هواده ووځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نورستان کې بیا د لمړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلاب سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د وو نورستانیانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. پخوا به د نورستاني لوبغاړو د روزنیزو پروګرامونو او انټر کلاب سیالۍ لپاره کونړ او ننګرهار ته تلل، خو اوس د قومي مشرانو لخوا لوبغالي ته ځمکه ورکړل شوې او ځایي ځوانان په خپل لګښت پرې میدان جوړ کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي امیر یحیی اسد نورستانی ازادي رادیو ته ویل په مرکز پارون کې د قومي شورا په ورکړې لس جری بزمکه په شخصي لګښت لوبغاله جوړ کړ او د لومړي ځل لپاره پکې د وو لوبډلو ترمنځ انټر کلب سیالۍ پیل کړې دي.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلف ولسوالیو څخه و لوبډلې ګډون لري. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 15 سیالۍ ترسره کوي. د دې سیالیو څخه یوازینی هدف دا دی چې افغانستان کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ د پالیسیو په اساس 2015 میلادي کال وزیر اکبر خان دویم درجه ولایتي سیالیو لپاره وړ او مستعد لوبغاړي رابرسیره کړو.
نورستانی لوبغاړي وای پوخا به دروزنیزو پروګرامونو او نورو سیالیو لپاره ننګرهار او یا هم کونړ تتلل چې ډیر وخت او پیسې به مصرف کیدلې او غنو لوبغاړوي وس نه درلود. اوس چې په خپل ولایت کې ورته د سیالیو زمينه برابرېږي پری خوختی. نصرت الله نورستانی.
مونږ هر کال انټر کلب سیالی تر سره کول، هغه متاسفانه یو کونر کې ننګرهار کې مونږ کول. خوشبختانه ورته وای چې سکه انټر کلب سیالی زمونږ په نورستان کې تر سره کیږي، دا زمونږ لپاره د ویاړ خبره ده.
په نورستان کې د کرکټ مینوال هم خوخت دي چې په مرکز پارون کې ورته داسې موقع چمتو کیږي چې د خپل خوخي لوبډلو لوبه وګوري او لوبغاړي وهڅوي. محمد نور نوري.
انټر کلب سیالی چې دا په خپل ولایت کې پیل شول، دا هغه سوچ ځوانانو ته دلته د کرکټ لپاره زمينه سازي وشول او د کرکټ سره د نورستان مینا لا ډیره شول او هغه سوچ چې د نورستان کرکټ اوس پرمختګ کوي روان دي او موږ به د شاهدانو سره ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به او د نورستان ځوانان کرکټ سره به ساري مینه لري.
نورستان د هیواد په ختیس کې هغه لری پروت او غرنې ولایت چې تر اوسه پکې د کرکټ کوم مجهز لوبغاله نشته. خو د یاد لوبې لوبغاړي او مینوال د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتې دودي.
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ لوبې دوه ورځې هم پای ته ورسېده. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د وزنې ټیسټ لوبې دوه ورځې هم پرته له لوبې کولو پای ته ورسېده. د افغان کرکټ بورډ معلوماتو پر بنسټ د ورښتونو له امله د لوبې په دوه ورځې هم لوبغالی د لوبې کولو جوګه نه شو. په پلان کې و چې دغه ټیسټ سیالي د دوشنبې په ورځ د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 دقیقې بجې پیل شي، او خو ورښتونو او لوند لوبغالی لا هم سیالي ځنډولې ده. د هندوستان د ګریډر نویډا په لوبغالي کې شدید ورښت لوبغالی لوند کړی و چې لوبڅارانو پر لپسې دوه ورځې باربار د لوبغالي ارزونه وکړه او پریکړه یې دا چې لوبو ته نه دی چمتو. که چیرې لوبغالی لوبو ته آماده و، د لوبې درېمه ورځ به د سپتمبر 14 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 دقیقې پیل شي. د ویل ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر 14 نیټې دوام ولري.
ازادي راډیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
داسې مهال چې د غزې له تړانګې څخه د اسرایلو په حملو کې د لسګونو کسانو د مړینې خبرونه رارسېدلي، د اسرایلو دفاع وزیر وایي چې له حماس سره موقتی اوربند ممکن دی. یواف کالنت ویلی دی چې دا به خپلو کورونو ته د اسرایلی برمته و د ستنو لپاره یو فرصت برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د غزې له تړنګې څخه د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یو کمپ د اسرایلي ځواکونو په هوایي حملو کې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسېدلي. رویټرز خبري اژانس د فلسطیني چارواکو له قوله راپور ورکوي چې د غزې په جنوب کې د بشری زون په امن سیمه کې د اسرایلو په نن سهارنیو حملو کې د فلسطینی کډوالو خیمو اور واخیست او لسګونه کسان ژوندي تر خاورو لاندې شول. اسرایل ویلي دی چې په دې حمله کې د حماس د قومندې هغه مرکز په نښه کړی دی چې د المواسی امن سیمې ته ننوتی و. اسرایل بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو ته وروسته له دې چې له خپلو مینو وتلو ته اړ شول ویلي و چې په دې کمپ کې ځای پر ځای شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ویلي دی چې وسلوالې په دې سیمه کې نه و. روغتیا پلان او د کمپ اوسیدونکي وایي چې دا حمله د 15 یا شپږو توغندیو یا بمونو په وسیله شوې ده. د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو د ادارې د اټکل له مخې په نننیو حملو کې لږ تر لږه 15 شپېته فلسطینیانو ته مرګ ژوبل اوښتي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی. ځکه د دې ادارې د مسؤلانو په وینا ډیری کسان لا هم د فوټبال د ډګر په اندازه په بمبارۍ کې د رامنځته شوې کندې لاندې پاتې دي. اسرائیلو د مرګ ژوبلې دا شمیرې رد کړې دي. د غزې مطبوعاتي دفتر چې حماسي مشري کوي ویلي دي چې په دې برید کې له 40 ډېر کسان وژل شوي، له 60 ډېر ټپیان او ډېر نور تری تم دي. په عین حال کې د اسرائیلو دفاع وزیر یوف ګالنټ ویلي دي چې له حماس ډلې سره موقتی اوربند اوس هم ممکن دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ګالنټ که څه هم په غزه کې د دایمي اوربند ژمنه چې د حماس غوښتنه ده ونه کړه، خو وی ویل د لږ تر لږه شپږو اونیو لپاره د داسې اوربند موافقې ته چې د ډیری اسرایلي یرغملو خوشې کیدل یې یوه برخه وي شرایط چمتو شوي دي. ګالنت چې پرون بهرنیو خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې له شپږو اونیو وروسته به اسرایل بیا په غزه کې د پوځي عملیاتو او د حماس ډلې د له منځه وړلو په ګډون خپلو اهدافو ته د رسېدو حق ولري. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شو چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او د 2500 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د اسرایلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روان دي، د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس د نن سهارنۍ حملې د تلفاتو په ګډون له 140,000 ډېر کسان وژل شوي دي.
د اسرایلو په وبرید کې د فلسطیني خیمو پرې وکم چې د غزې د جګړې بي ځای شوی خلک پکې اوسېدل لک تر لږه سلبي اختنه وژل شوی دی او شپې ته نوټه پیه دي. د فلسطیني چارواکو په خبره دغه پیښه نن سر وختي د سپتمبر په 10 وشوه. اسرایل وایي د حماس ډلې مرکز یې په نښه کړی دی چې حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان بلل کېږي. دغه ادعا رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پکتیا اوسیدونکو له پانګوال غوړي چې په لویو او وړو کارخونو او فابریکو دی پانګونه وکړي. دی وايي د بیکاری کچې د کمولو او نوري نړۍ ته د ځوانانو د مهاجرتونو د مخنیوي په خاطر په کار دی چې په یواد کې دوی لپاره دایمي کاری فرصتونه برابر شي. بلور شتمن کسان بیا په یواد کې د پانګونې په خاطر یو شمیر مهمي اسانتیاوي غواړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
دغه پکتیا ولایت په مرکز ګرځېس خار کې د شنو میوو او ترکاریو د بسته‌بندۍ لپاره د پلاستیکي کارتنونو یا پیټیو د جوړولو فابریکه ده چې یو شخصي کس ورباندې پانګونه کړې ده. په دې فابریکه چې شاوخوا $400,000 پانګونه شوي، شروع تر ته پکې د کار زمينه برابره شوي او د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ لپاره د بڼوالو او بزګرانو اړتیا هم سرانه سره پوره کړې ده. د دې فابریکه یو تن کارګر چمن ګل مشال رډیته ویل:
"وانه دي غریبانان دي الله پکې ډېر فابریکه راول شي، موږ پکې مصروف یو، دې خلک غریب شته دي، به دا فابریکه جوړ شي الله پاک به کار زمينه برابر کړي، موږ د غریبانو به خلاص شو الله پاک به الله وکړي حلال روزي راکړي."
په فابریکو کې په کار بوخ کارګر وایي په بازار کې په ټوله کې افغاني توکي لګ دي او د دې ځای تولیداتو ته پکې اړتیا ډېره ده. نو پانګوال ته پکار دی چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. یو بل تن کارګر برکت الله وویل:
مواد اوس لوګر ته ډیر لیگل کیږي او هغه د خو سیزن خطیر شو، اوس لوګر ته ډیر زیان په خپل پکتیا کې ډیر خرید کیږي. د غجاله موټر د سید پارک لري، ځنه موټر د ټیلر مرزي خورم زی وړي ډینو مرزي، هغه جله تعداد معلوم نه دی چې څومره جام موټر ته ورغلی، مغه تعداد ورته لیکو پرچی.
که څه هم په ورستوي کلونو کې پانګوالو په افغانستان کې پر صنعت پانګونې ته پام ډیر شوی، خو خلک وایي که په مناسبه بیا بازار ته وړاندې شي دوی به وطني تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا اوسیدونکو بادشاه خیل منګل وایي:
او د موږ او تاسو تجار هم به یو څه تراهم یو څه وادي خلی ګټه د وکی خو په مناسب ډول کېات، تر څو چې ګټه هم ملت ورسیږي هم د موږ او تاسو تجارانو او د خرڅونکو واخستونکو ټول تر برخه من شي.
د تولیدي فابریکو مالکان وایي چې د دوی د خامو موادو ډیره برخه په خپل د هیواد او یو برخه د پاکستان ده، خو یو وړه حصه یې له ایران هم واردېږي. دوی زیاتوي ځینې ستونزې شته که حل شي په دې ځای کې به پانګونې ته لیوالتیا ډیره شي. د یوې فابریکې مالک ذاکر الله زکی وایي:
یو پارک صنعتي وي او بل دا د مالیه په اساس کې چې موږ سره نوی کال ده د مالیاتو په اساس باندې موږ سره شاول کار کې چیرته د مالیه وزارت کا سلګ تخفیف ورکی یاده سي اسانتیا ورته برابر کی، ځکه اول کال د اول کال خو یو شرکت غ خپل مصارف هم مشکل ده چې پوره کی. مشکلات خو یو بل ونده مشکلات هم چي دي چې بازار مندنه سکل موله ضعیف ده.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال لښتمنو په دې ولایت کې پر کارخونو او فابریکو د پانګونې غوښتنه کوي چې په ورستوي کلونو کې د بیکاری او مناسب فرصتونو د نشتون له کبله په ګڼ شمیر کې ځوانانو بهر ته په ګواښمنو او قاچاقي لارو مخه کړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
روزګان کې یو 15 کلن ماشوم او شولوبه کې شپږ زره کسان روزل دي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې یو 15 کلن ماشوم چې د تیرو 15 کلو راهیسې په ورزشي کلب کې د استاد په توګه کار کوي وایي چې تر اوسه یې زرګونه کسانو ته روزنه ورکړې ده. دغه ماشوم ته د افغانستان د المپیک لخوا څخه رسمي اسناد هم ورکړل شوي دي. نور حال پر راپور کې.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وښو د کلا په روزون کې 15 کلن ماشوم اسمت الله دی. اسمت الله وایي له تیرو 15 کلن رئیس په ترینکوټ ښار کې د وښو کلا په خلاص کړی. او تر دا مهاله شاوخوا 6000 کسان روزل دي. نموړی وای خپلې د وشوز دکړي په گاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلب کې کړي چې اوس مهال خپل ځان ته کلب لري. اسمت الله وای د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار دی چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي.
من اسمت الله دی ترنم احمد حنیف دی ته ما نه کال کې ځلته تمرین کوم زه زره شپږ زره داسې کسان ډېر لا اضافه تللي و راغلي دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو ورځني مشکل پوره کړو او هېڅ اقتصادي ستونزې دي په لسګونه اسنادونو جایزې داسې مو راوړي دي د کابل او د دې ځای څخه دوه کاله مې ابتدایي زده کړې کړي دي. او
د وشو لوبو دغه ماشوم روزونکي وایي د ژوند لوی ارمان یې دا دی چې د وشو لوبو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي سي. نموړی چې د وشو په لوبه کې د بیلابیلو ارګانونو څخه تصدیق لیکونه او ستاین لیکونه ترلاسه کړي له حکومت غوښتنه کوي چې د وشو لوبې ته دې په دغه ولایت کې کار وکړي.
تالو دی بل سندا دی په سندا کې هم څلور اسناد اخیستې دي او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې اخیستې دي څو چې د ملي ټیم ته انتخاب سم نور لاسته راوړنې نه راوړم جایزې راوړم د ولایت ته د ولایت په ساتنه ته نو دا چې موږ مشر حکومت کوو کې څو چې موږ بلار څو نور ولایتو ته بازیان وکړو او دغه وکړو او چې دې موږ حمایه کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې دغه کس لخوا ورته د وشو لوبې روزنه ورکول کېږي د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم لخوا روزنه غوره بولي. ضیاءالحق چې له تېرو څلورو کلونو راهیسې د عصمت الله بارک لخوا تمرین ورکول کېږي ازادي راډیو ته داسې وویل:
زار ورځ دلته د ورزش لپاره راځم. د ډیر تکړه د مقصد دولت پام نه دور ته کړی باید چې د زموږ استاد عصمت الله جان بارک ته دی باید پام او نگاه څخه هغه مقصد روزنه ورته ورکړي چې نورم د پرمخ باندې ولاړ شي. بالکل روزنه ښه روزنه راته راکړي او تر نورو سازان موږ په دې کې کم کمی نه دی لیدلې چې هغه موږ دته په روزنه کې مقصد موږ ته کم کمی راته راکړي. مقصد یې تر نورو استادان په ورتلا باندې ډیر شد.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د وشو دوه خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي. یاد لوبغاړي له حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره
ملګری ده. ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسی ازادی رادیو ته غوږی ستاسو سمبرزو ازادی رادیو ته تاسو را رسیدلی پیغامونه ورو
ستاسو لا پیغامونو
سلام. ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته په بازارونو کې هورګی توکو نرخونه سوچند لړشي ودی یو هبیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي او بل هغه بازارونو هورګی توکو قیمتونه لوړ شي وي دي. غریب خلک اخستل بس نه لري. غریب خلک تباہ و برباد دي. موږ حکیم ادارې سره غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي ترڅو غریب خلک پوره کې توکي واخلي. وسلام.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه کوم سلامونه وړاندې کوم. زه د افغانستان اوسیدونکو د وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یو ولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د ماجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه وکول کیږي او تعلیم سطح یې ډیره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د 15 شپږم ټولګي زده کوونکي دي. په عادي کې اکثریت زما انجینري دي، ماشومان انجینري دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو په ساده کم د ملګری ملتونو او د ماجرت هغه ادارې چې د ماجرینو سره مرسته کوي نو په دې مت کې زما سره مرسته وکي او کم ملکونه د افغانانو لپاره د ماجرت لپاره لیواله دي هلته زموږ کورنۍ انتقاد کې زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتګار وي. د ازادي راډیو ته درخواست کوم چې زما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګری ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. موږ نړیوال ټولنې سره غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي ترڅو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري.
موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
درنور دونکو تر دې مخکې چې د 15 دقیقې بحث تلر شو لړ خبر.